پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو پی یو استودیو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د سفر پر نتایجو خبرې کړي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبې په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي، او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. جمهور ریاست وایي د هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهور ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي، په دې کتنه کې چې پار کې وشوه، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو ولو خبرې وشوې، او د سولې د مذاکرو لپاره پر ګډو اقداماتو هم بحث وشو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي، د افغانستان امن او ثبات د ټولې سیمې د امن لپاره مهم دی، او دغه هیئت هم له افغانستان نه د ملاتړ په هدف کابل ته سفر کړی. ویل شوي چې د امنیت شورا په دې هیئت کې د 15 هیوادونو استازو برخه درلوده. دا د 2010 کال راوروسته اول وار دی چې د امنیت شورا یو لوړ رتبه هیئت افغانستان ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو هم وغږیږي. قزاقستان روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري پر غاړه واخیسته. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرامه منفجره مواد نیولې دي. د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی وایي د مواد په یو سراچه ډول موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې له درې سوف پایین څخه د چاودنې په هدف ایبک خارتا د انتقال په حال کې وو چې د انتقالونکو سره یو ځای ونیول شول. د ویل دغه مواد په سمنګان کې د طالبانو د نظامی مسؤول سالی محمد چې مولوي شاه باندې مشهور دی، او دغه د دریو ملګرو لخوا انتقالېدل چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي دي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي. د بغلان د امنیي قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي د عملیات دا مهال په ډنډ شهاب الدین کې چې د کندوز او بغلان ترمنځ د لارې په اوږدو کې پرته سیمه ده روان دي. په دې پوځي عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. هغه وویل چې وروسته به دغه پوځي عملیات نورو سیمو ته هم وغځول شي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان سادمان وویل، ځان وژونکي نن سهار بغداد په مرکزي ساحه ساحة الطيران یا د هوایي چلن میدان په نخه کړی دی. د بغداد د روغتیایي ریاست بیا د تلفاتو شمیر تر دې زیات خوولی، وایي چې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، چاودنې د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نژاد پال نه دی. وروسته له هغې چې د ادعا له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتی، سلوادور او ځینو افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې وکړې، پر د انتقادونه وشول. پرون چې د انتقاد کوونکو د دغو تورونو په اړه له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې وویل، دی وایي، نه نه، زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم، له هغه کسانو چې تاسو ورسره مرکې کړي، داسې څوک یم چې ډېر کم نژاد پالي. خاغلی ټرمپ دا خبرې په فلوریدا ایالت کې په خپل شخصي کلب کې خبريالانو ته وکړي. امریکایي رسنوی ریپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هایتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. دوستانو دا و تر دې مهاله د افغانستان او وبخې یو بل خبر هم لرو. په پام کې ده چې په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې د محلي او بهرنیو رسنیو لپاره دغه کانفرنس نن پر ځای وخت سهار 10 بجې په پام کې دي. چارواکي وی لاوروف په دې کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتونو، اوکراین، ناتو، اروپایي ټولنې، سوریې او کوریا ټاپو وزمې سره د اړیکو په ګډون په ګڼو مسالو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د پنځشنبې او جمعې په ورځو د امریکا په نیویارک کې په نیویارک ښار کې وي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې متحد ایالات په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا امریکا په رښتیا په افغانستان کې ناکامه شوې. ټاکل شوی چې سبا سه شمې د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک له جوړېدو سره د کلیوالو ستونزې تر ډېره هوارې شوې.
هغه پروژه درې میاشتې وړاندې مونږ شروع کړې وه. درې زره اوه سوه متره اوږدوالی لري او د څلور متره په سور باندې پروژه وه پای ته ورسېده.
د خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه هم بشپړ معلومات ورکړل. په همدې حال کې د جمهوري ریاست چارواکي په دې اړه په یو خبر شوی خبرپانه کې ویلي چې د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام دا شیبه په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ سمو اوریدلی دی هغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او شواهد ورکړل او هغوی مجبنه وکړه چې د افغانستان قضیې ته دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نن د ملګرو ملتونو د مرستو څلور کلن پلان په نوم یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دا پلاوی د دوشنبې په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته استون شو.
ما هم توقعات خود از شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردیم که البته مسئله پناهگاه ها و گروه هایی که در جنگ هستند در صدر توقعات ما قرار داشت و اونا هم وعده سپردند که قضیه افغانستان توجهی دامدار بهش می داشته باشند.
خغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د تروریستانو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو بار بار ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورهي رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی او د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي وو افغانستان ته د لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلي او غوښتنې لنګدي ووري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نګدي وکاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د تروریستانو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا فشارونه ډیر شوي دي. بل لور ته ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. اعلامیه کې راغلي چې په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر باید پر پاکستان فشارونه زیات شي او په عین حال کې د مذاکرات لپاره ګډ اقدامات وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غپلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوې خو د پاکستان لوري په سیمه ییزه همکاري کې پایله نه ده لرلې. د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د اعلامیه پر وینا د امنیت شورا دی استازو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرستې ته چمتو دی. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمنو اوریدونکو، د کابل نه د ازادۍ راډیو خبریالو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي، او ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له پلاوی سره په غونډه کې د تروریستي فعالیتونو جزئیات هغو ته بیان کړي دي، او له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد ورسره شریک کړي دي. پر همدې موضوع یوسف خان ځدران د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې تجربه لري او کار کوي مرکه یې کړې ده. ښاغلي سادات، د مرکې په پیل کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت د سفر په اړه خبرې کوي.
اوس ملګري ملتونه په داسې حساس مرحله کې چې اقدام دي، او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګري د دې باعث چې خپله د امنیت شورا غړي دې ته وادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، ساده صاحب، دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي. افغان لوري دا وړاندیز کړی او دوی هم تر ډېره د افغان لوري لیدلوری تایید کړی دی. له دې وروسته فکر نه کوي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې چې تر ډېرې مودې درلودلې دا چې اسناد یې ورکړي دي، اوس د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سازمان فیصلې او تصمیم له نورو سازمانونو سره له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس که چیرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کیږي، د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه کوي د نړیوال حقوقو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په کانټیکس او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس مخول کیږي. پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګه د توسعي لومړی اقدام د بي تاجرات په درې برخه نظامي عملیات هم کېدل شي. دا چې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه او تصمیم دا به سوي پاینده کې، اما د غدرینه و مهم تاجرات مهمه اړخونه چې دي د ملګری ملتونو سره هیوادونو دا کولای شي عمل کاندي.
په ټوله کې تاسو شنون کې دغه پلاوی نتیجو او راتلونکي غژمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده، او په دې برخه کې باید وي تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده د لاسترونه چې د خپل لابیګری پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګری ملتونو کې افغان حکومت کولای شي. زمونږ د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کانابي سره مخ کې تل چې هغه د ملګری ملتونو قانع کول او د هغوی د پلاوی د ملګری ملتونو د امنیت شورا د مهمه هستی راتل افغانستان ته د هیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان و دویم پلان هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي. مثلا د هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغه ته رسېدلی شي یا نه شي؟ زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغه تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګرو ملتونو په داخل کې او د ملګرو ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسېدو په منظور په ملګرو ملتونو کې رابطګري وکاندي. یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابطګري کې موافقه روان دی.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پی یو استودیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ وضعیت د تیرو دوو کلونو په پرتله مخ په ښه کېدو دی. د دغې خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګري ښځې په دغه ولایت کې د خیاطۍ او د خامک ګنډلو له لارې له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. نوموړي وویل د دوی محصولات په کابل، بلخ، هرات او بهر په استرالیا او کاناډا کې په نندرتونونو کې داری ته وړاندې شوې دي. د خغلی قلندری په وینا د دې ټولو پرمختګونو سره سره په دغه ولایتونو کې سوداګری خځې ستونزې هم لري او کچېری دغه ستونزې حل شي د دوی فعالیتونه به هم با کیفیت او پراخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د صنعتي پارک پالیسي د خصوصي سکتور او فری موسسو په ګډون د اقتصاد عالي شورا ته د تایید لپاره استول شوې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د ځمکو ویش، برېښنا او د چاپیریال ساتنې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي قوقندي په وینا په تېر کې د روښانه پالیسیو د نشتوالي له امله پانګوالو او صنعتکارانو د صنعتي کونو د جوړولو په برخه کې ډېر ستونزې درلودې، خو د دې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د صنعتي پارکونو په پالیسۍ کې د ټولو ادارو، وزارتونو او خصوصي سکتور مسؤلیت په ګوته شوی او دغه پالیسۍ د دوی لخوا پلي کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1130 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 80 او یو لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا ولسمشر سبا سپینه مانی کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. قزاقستان چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او د شیبه په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، د امریکا او د قزاقستان ولسمشران به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو او له افغانستان سره په اړوند کومو مسایلو دقیقا خبري وکړي؟
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورې مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري بحث وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازینفورم ل دی راپور لمخه ترامپ او نظربایف به د سوداګری د مسایلو ترڅنګ له روسي سره د اړیکو او د سوریه د جګړې په اړه هم وغږیږي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر د سلام مشورې ورکوي مرستیال سانات کوشکومبایف ویلي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګری او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او سوریه پر جګړې او هم له روسیې سره پر اړیکو ډیر تمرکز وشي. بلې تاګل صاحب،
نورسته قزاقستان مخکې ویلي چې افغانستان ورته لومړیتوب لري، په دې اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي؟
لکه څنګه چې قزاقستان ویلي چې افغانستان به د امنیت شورا چې کله د هیواد مشري په غاړه لري د اجنډا په سر کې وي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کړی ده. د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې د تیرې پنځشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړې ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوي چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت لکه څنګه چې خبر یو د تیرې شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په وو کلونو کې تکلسب لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. البته یادونه وړبول چې د قزاقستان ولسمشر چې سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کوي، تیرونه په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له غونډې وروسته ویلي وو چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې یاده شوي ډېرې پیاوړي شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما د همکار په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې د امریکا او قزاقستان ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې کتنه سره وکړي او د دوی د لیدنې کتنې په اجنډا کې یوه مهمه موضوع د افغانستان موضوع ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفر پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، کابل ته د امنیت شورا د پلاوی سفر له بیلابیلو اړخونو د اهمیت وړ دی او کیدای شي د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت په ګټه تمام شي. ورځپاڼې لیکلي د ملي وحدت حکومت مشران ورسره په لیدو کاتو بوخت دي او ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشران هم ورسره وکړي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د لیدنو کتنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه، خو دولت کولی شي د یاد پلاوي له سفر نه د هیواد د راتلونکي او ملي ګټو په نفع ښه استفاده وکړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دغه پلاوی د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو لپاره دغه هیواد ته راغلی چې اړینه ده له حقیقي وضعیته خبر کړل شي. نو د ورځپاڼې په باور یاد پلاوی باید له داسې کسانو سره وګوري چې د افغانستان له روان وضعیت نه دقیق او بې پرې معلومات ورته وړاندې کړي. ورځپاڼې په خپل تحلیل کې د افغانستان د ناامنۍ او په بیلابیلو برخو کې د اوسني ناسم وضعیت اصلي لامل ګاونډی هیواد پاکستان ګڼلې ویلي، په کار ده چې په دغه هیواد د فشارونو په اړه هم خبرې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سرمقاله لیکونکي لیکي دا سفر افغانستان سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ملاتړ نښه ده. ورځپاڼه لیکي دا چې افغانستان په بد وضعیت کې سوله ییزې هلې ځلې د دښمنو هیوادونو لخوا نابودیږي او د تپل شوې جګړې او لاسوهنو له امله افغانان په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه ګالي او دغه شان په لوی لاس د افغانانو د پرمختګ د سیسی روانې دي، نو باید په ژوره توګه د ناخوالو ارزونه وشي او دغه پلاوی ورته د پای ټکی کیږدي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې افغانستان ته دیات لوی سفر تبلیغاتي غوغا او تشریفاتي معنا ور بللې لیکلي. دا سفر ظاهرا په دې معنا دی چې ګواکې نړیواله ټولنه د افغان ولس له برخلیک سره خواخوږي لري. ویسا په دې تړاو پر رسنیو هم انتقاد کړی، لیکلي اکثره رسنۍ له دغه سفر نه یوه کاذبه فضا جوړوي. ویسا تور پورې کړی چې دغه رسنۍ نیغ په نیغه د بهرنیو هیوادونو یا د خپلواکو رسنیو په نوم په افغانستان کې د دوی د سفارتونو لخوا تمویلیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي غونډه کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. د دې شورا ویان امین الله مظفری همداراز وایي دا تمه لري چې دا ناسته به د سولې په رسمي غونډو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او د طالبانو پخواني چارواکي وایي چې په دې غونډه کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. د کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکوي. تورمن صاحب.
بله، تکل سپ تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل که څه هم د ملاحبۃ الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
آنچه بسیار مهم
است غیر رسمی بودن دی وی هغه څه ډیر مهم دي. دغه ناستي غیر رسمي توپ دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې دغه ناستي وروستۍ نتیجه نه دی اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستون کې ناست ده. خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویند زبی الله مجاهد هم په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې ده. خو د سولې د عالي شورا غړي همایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په دغه ناسته کې د طالبانو 15 مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه نه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغه کسانو نمونه وانه خستل. د سولې د عالی شورا د یو شمیر غړو په وینا نن دوشمه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو پاړه د دغه غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هڅې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو فضل احمد مانوي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي. په یاد ناسته کې با صلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. دی وی هغه څه چې په ترکیه کې شوی واقعي نه یو نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواو یا هرې خواوې ګډون کړي داسې با صلاحیته او موثره کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسه کې د طالبانو با صلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویان وای د ترکیې په ناسه کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. د تمل لري چې دغه ناسته د سولې په اړه رسمي ناسته زمينه برابر کړي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو له کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریدل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرامه منفجره مواد نیولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ادعاو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړي. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشئ توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړې دي. طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالر لګښت لري چې په سلو کې 50 یعنی 200 میلیونه ډالر له نشئ توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشئ توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الوکزی وړاندې کوي.
نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلور ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي چې دوی ورکی خزی دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او 3 موټر هم نیول شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشې موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشې موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه مواد د افغان دولت او ملي والد حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي،
تلاش های جدی بخښ دان.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روغ دي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنیو ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونې وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپل خېټه کې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کول. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلو ګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلو ګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولی دي.
ل رقیا الکوزین مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پروانه خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مراجعه
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا یاد سیګریټ ګل کا او یا له موټر کټه شه
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
د خبرونه تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالره لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیونه ډالره د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیونه ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه کیږي.
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري. څو نه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوس ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ نه نوځي
زما کښت هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لاج دی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ سپه 1200 نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا متادین تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. د امیر روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل دلی لامل شوی چې تداوی شوي متادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
بین 70-80% مراجعین
پسلو کې له اویاو څخه تر اتیاو متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشئی موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
مواد مخدر قرار میگیره.
د ملیون نړیوالو ادارو د سیډونو لمخې د خځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر افغانان په نشو وخت دي. خغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو وخت شوی دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیاخت کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینا کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوځی تاق ورکي. دې خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکزی ختم شي کنه نو انسان حتمنه مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وه ته ساکیان دي، نو ولې د امر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د داخ ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي، نن سبا کې د سې دی لکه نه خود غوندي خرڅيږي. ولی په دې چې دولت ورته وخور کړی دی، که دولت ورته وخور نه کی کې دلته وشل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په شراغه د غټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لمړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د امنی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون و برخه که مخنیوی وقیان سنسمن مسئله ده برخه دیر وسط پیدا کرد. هم دیده تقاضا کون کی زیادی بده برخه که به امنیتی ارگان قانون مطابق عمل کی پولیس با صفوف که مشکلاتوی زینی پولیس بکیدشی حتی دیمده و پرچون فروشان و سره کدهشی لاس و لری ده مونگ نرده و چی مونگ ده افغانستان خلکو تا اطمینان ورکو و غده ده چی بده برخه که به جدی اقدامات تر سره کیه کی.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتات کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن وای د ښوونې او روزنې لوړو زده کړو د کار او ټولنیزو چارو حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
خپایم مور براته ول مکاونش زب دغه بدبختي راغلو اوس مې زړه سي خوږي نشه خشه نه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپل قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتل ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشئی موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کله مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپیته پسلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپیته پسلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوه میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
د راپورونو له مخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors.
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه د فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشئی موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air forces are getting part
په دې ورستۍ کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know, this whole thing we've done in northern Helmand has been in
such a mung po shamali Helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gad iqdam wo pa haqiqat ke din shay mawad aw da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul briduno ta dawam markabi mung de de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo او هڅه مو دا چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرام نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاس ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې لمنځه تللې دي. لنشی مواد سره د مبارزې د زنګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې شته. ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د 2018
کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2023 میلادي کال تر اخیره هم داسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بون شو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1485 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشمه د شوق شروع شو وطلو بلده مای کلابونه و پا موقع که بم نشه کوله خواه اول ما ده ایروین ووز کول نشه مای خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که ایگه چیم دسه شیشه مای متداوم اوه ویلا پلا مشخص روسیه که اوه ما شپک شپیتم کلوه نو هلتا بلارو مکتب می هلتا خلاص که پزوان پانتون ته ولاړو د ژورنالیزم پانځین زفاره یم او مشخص رشتم ژورنالیزم سیاسی ده 2008 کال و چه زراغلم نو د مغو ورځې نه چې دلته راغلم تقریبا یو کالم دلته مې هیڅ څه شي نه مې استفاده نه کوله دا چې د خپل وجود یې د منځه وړی هغه زه خپله پوهېږم کله چې دا جسمي تغییر په وجود کې مې راغی دا چې ولیدم چې رنګ مې زیړ دی ډنګر شوم او دا بیا نو معلومه شوله ده واضح خبر ده چې هم یې وضعیت څه تغییر وکړه داسې خپله مې تغییر شوم ورسه مور مې وایه خدای دې وبخښي هغه نو د ما دپاره غرق غونده وه په داسې وخت کې ځنې ولاړه چې زه خپله معتاد ومه ډېر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړه په دغه وخت کې داسې یو عملي وه هغه مړ سوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و دا د کابل دریا ده یوه غاړې ته یوه لوزه ده بله ته یې دومه نو د دو مړی تقریبا دوې شپې همداسې یو وارې دو غاړې ته به راتله یو وار به وغاړې تا ته بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې یې پورته کړله په موټر کې یې واچوله نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده هر څوک چې دغو موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نوي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي بالاخره به داسې شي چې دغه مړی به خسا شي څوک به یې خاک نه کړي ښاروالۍ به یوسي کثافات څه به یې چېرته واچوي
د خبرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې یو له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي څنګ ته یې یوه سپرلۍ دی منع کوي موټر چلوونکي هم له کریم سره جنجال کوي دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سګرټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګرټ مچ کوه
بابا ته یې له خوا نه څه خبرې
دا دی وګوره دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سګرټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مس کاوه
سواریان خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دی باد ته مې په دې یخ کې ګوره ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
خارت زما
نظر او خجا
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام پدیشنه یخ کې د پدخته کې आवाज سکول
بس د سرتنبګی دې مین اسپیرشی پتاو د موټر کې سپور سیګریټ می ولاګو خلکو غال مغال را سره وک او موټر وانه بیسه د موټر نه کټ کړم
د سیګریټ نوم دی یاد کې دا د ماده سم دلا سټو خیر راغی
بس تو سپینګر توپ دی بابا
ځوانه سکه جیب ته لاس ک لکه چې سیګریټ را باسي څنګه
وی غم اوسا سیګریټ نه لګوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا داسې بد نکوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید نور خلکو خیال هم وساتي
بس زما دی نور توبای تر دې وروسته په موټر کې سیګریټ نه سکوم
لته سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونې وخت پات ورسید تر بیا مو په پاک الله سپارم
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي